په افغانستان کې سهار ته بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د سات خبرونه. د طالبانو چارواکو ټولو کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته امر کړی چې له دې وروسته خزینه کارکوونکي کار ته پرې نږدي. پرون د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې چې د دې وزارت ویان عبدالرحمن حبیب کروالی ازادي راډیو ته تایید کړ، امر شوی چې تر امر رسانی پورې په نا دولتي ادارو کې ښځې کار نشي کولی. په مکتوب کې دا دلیل راوړل شوی چې ګواکې د دغو ادارو ښځینه کارکوونکو حجاب سم نه مراعت کوو. طالبانو په پراخه کچه په دولتي ادارو کې هم د ښځو د کار مخه نیولې او د راپورونو له مخې یوازې د روغتیا او ښوونې په سکتور کې محدود شمیر ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړې ده. طالبانو په ګرمسیر ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه تر یوې اونۍ پورې رخصت کړل. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا پرېکړه ځکه شوې چې د نوي سمسټر لپاره بشپړ چمتووالی نه و نیول شوی. دی وایي تر اوسه د مخکني سمسټر نتایج نه دي چمتو شوي او د دې لپاره چې دا چاره بشپړه شي پوهنتونونه تر یوې اونۍ رخصت شول. که څه هم نوموړی ظاهراً د نوي سمسټر لپاره د نه چمتووالي خبر د پوهنتونونو د رخصتولو دلیل راوړي، خو له څو ورځو راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدو ګڼ غبرګونونه راپارولي او سلګونو نارینه محصلینو هم اعتراض کړی دی. د راپورونو له مخې د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د وسلوالو طالبانو لخوا وهل شوي دي. په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال له پوهنتونونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي. دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون له پوهنتونه وتلي وو او امتحان یې نه ورکاو. میرویس پوهنتون کې شاوخوا 15,000 نجونې او هلکان زده کړې کوي. ایران ویلی لپونتونو منشه وی افغان جنو سره همکاری ته چمتو دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په یو اعلامیه کې پرون کړی ده. په اعلامیه کې ویل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال سید رسول موسوی په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست ورغوښتی و او د نجونو د پونتونو د تړل کېدو په تړاو د ایران دریځ ورسره شریک کړ. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پوهنې مدیر او د هغه ورور د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مطیع الله متقی ازادي راډیو ته وویل د قادس د پوهنې مدیر عبیدالله عبیده پرون له خپل ورور سره د ولسوالۍ مرکز ته په لاره و چې د وسلوالو برید هدف وګرځېدل او وژل شول. د دا هم وویل چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به سره له دې چې انقره د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ونه رسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوسی اکار په انقره کې د روان کال په وروستي خبري کانفرنس کې وویل داسې ښکاري چې دغه جګړه به اسانه ختم نه شي. اکار زیاته کړه دا به تېروتنه نه وي چې ووایي زموږ د ټولو له خیر ښېګڼې او د اوربن لپاره غوښتنې سره سره داسې ښکاري چې دغه جګړه به په 2023 میلادي کال هم دوام وکړي. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. د غراز مو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام اوراندې په خبرونه کې. د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. ولی طالبان ورسته تر بلې پر ښځو فشارونه زیاتوي.
طالبان یا اسلامي امارات په دې فکر کې ده چې موږ هر څونه بندیزونه یا د ساحت تنګ کو خصوصا د خزینه لپاره نو نړیوال به موږ په رسمیت وپیژري. زه فکر کوم چې دوی اشتباه کوي په دې برخه کې.
په دې اړه مولوی و لیوي خزینه فعال سره مرکه کړې ده. د طالبانو د نوي اقدام په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر کارن ډکر ویلي له افغانستان سره د بشري مرستو د یوې لویې بسپنه ورکوونکي د استازي په توګه حق لري چې طالبان دا توضیح ورکړي چې کله میرمن له دې منه کوي چې نورو ښځو او ماشومانو ته مرستې وویشي دوی په څه ډول د ښځو او ماشومانو د لوږې مخه نیسي. د غرض د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو په وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو د بندېدو په اعتراض کې د روانو غبرګونونو چې دا به څومره اغیز ولري په اړه مو له یوې محصلې سره خبرې کړي.
موږ ته کومه بله لاره هم نه ده پاتې او نه کومه بله چاره پاتې ده. یوه لاره ده چې موږ خپلې غوښتنې ترې وکړو، هغه دا ده چې موږ مظاهري او لاریونونه وکړو. دا د هر انسان حق ده.
دا به هم واورئ چې په غزني کې یو شمېر محصلان د نجونو د پوهنتونونو د بېرته خلاصېدو غوښتنه کوي.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز ولګاو. ملګرو ملتونو د طالبانو دا اقدام غندلې او د جی اندېښنې وړې بللې ده. تر دې مخکې هم د ډیرو دولتي ادارو خزینه کار کوونکې د طالبانو لخوا په کورونو انکې نیول شوې دي. تفصیل به د صفی الله ستنګزي په دې رپورټ کې واورئ.
د نا دولتي مؤسسو د خزینه کارکونکو د کار د مخنیوي په هدف د طالبانو د پریکړې په تړاو په لمړنیو خبرګونو کې ملګرو ملتونو دا اقدام وغند او د جدي اندېښنې وړ یو باله. کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامیز الکبروف تیر شپه په خپل ټویټ کې ویلي، د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه لري چې طالبانو په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی اکبروف د طالبانو دا کار له بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو مهم رول او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډیره مهمه او د نه انکار وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان مشر ایزابیلا کارلسن هم د طالبانو د اقدام غندلې. هغې د ملګرو ملتونو یو مفصله اعلامیه خبره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د انجوګانو د خزینه کارکونکو د کار د مخنیوي پریکړه د ښځو له اساسي او بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه یاده شوې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او د دغه امر په اړه ترې سپیناوی غواړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې پرون شنبه کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو ته وکړ چې تر بل امره پورې دی په خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته دغه مکتوب تایید کړ. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی، د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او نورو اړوندو مقرراتو نه رعایت یاد شوی. دغه بنسټونو ته ګواښ شوی چې که د امر په تطبیق کې پاتې راشي جوازونه به یې لغوه شي. پخواني حکومت د اقتصاد وزارت لخوا خبر شوي ارقام ښیي چې د بیا رغونې، پوهنې او بشري او ټولنیزو مرستو په برخه کې سلګونه بهرنۍ او کورنۍ نادولتي مؤسسې فعالې وي او زرګونه ښځو پکې کار کوو. ملګري ملتونو مرستندوی هیوادونه دا مهال په غیر دولتي سازمانو تکیه کوي څو ډیرو خلکو ته مرستې ورسوي. د اکبر خپلواک بنسټ چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه همغږي کوي، د درې اتیا نړیوالو مؤسسو په ګډون 103 انجوګانې ثبت کړي دي. په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو مخکې د طالبانو حکومت په پانتونو کې هم د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او دغه پریکړه له سختو داخلي او بهرنیو غبرګونو سره مخ شوه. د تیر کال په دوبی کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته ډېرې ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه په کورونو کې پاتې شوې. خو یو شمېر ښځې اوس هم د کورنۍ چارو، عامه روغتیا او پوهنې په وزارتو کې کار کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان ځکه په ښځو بندیزونه لګوي چې نړۍ یې په رسمیت وپېژني. د ښځو د حقونو فعال او د پوهنتون استاد همیرا اکاخیل وایي د طالبانو د فشار تر ټولو وروستۍ بېلګه په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز دی. هغه وایي طالبان له دې لارې خپل هدف ته نشي رسېدلی، بلکې لا یې واټن له نړۍ سره زیاتېږي. صفی الله ستانکزی له اغلی اکاخیل سره مرکه کړې ده. په سر کې د طالبانو د وروستۍ پریکړې په اړه د هغې نظر پوښتلی ده.
زه په لومړي قدم کې جدا د تخبیکوم او د بخلو وړ نه ده، ځکه هر ورځ تر بلې ستونزې او بندیزونه لا ډېری. اوس نو د تحصیلي مؤسساتو نه یا د تحصیلي برخې نه خبر د کار او د نور و وظایف چې زموږ خويندې په مؤسساتو کې یا په هر ځای کې چې په ډیرو مشکلاتو خپل ځان لپاره وظایف پیدا کړی، هلته دوی مصروف دي تر څو وکولی شي د خپل کار او زحمت له طریق نه یو څه عاید خپل کور ته راوړي. نو دا بندیزونه هم په دوی ولګېدل. خو دما نظر یا فکر دا ده چې طالبان یا اسلامي امارات په دې فکر کې ده چې موږ هر څومره بندیزونه یا دا ساحه تنگه کو، خصوصا د خزینه لپاره، نو نړیوال به موږ په رسمیت وپیژني. زه فکر کوم چې دوی اشتباه کوي په دې برخه کې. که دا برعکس کو زه فکر کوم چې نتیجه به ورکړي، بغیر د هغې نه لا ستونزې به هم ډېرې سي او دلته یو یو قشر چې د یوې ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي دا محروم سي د خپلو حقوقونو د غیر انساني عمل ده.
د طالبانو حکومت په همدغه مکتوب کې ویلي دي چې ښځو ګواکې حجاب نه رعایت او د دغو شخصي مؤسسو کارکوونکو. تاسو د خپلو سترګو لیدلی حال راته وایي، د افغانستان ښځې په څه رقم لباسونو کې ورځي چې دوی همیشه په همدې برخه کې پرې انتقاد وي؟
خبره بل شی ده ستانکزی صاحب، موږ تاسو په ټولو مسایلو پوهیږو، په ټولو موضوعاتو پوهیږو چې درد بل چیرته ده او کوفتې او انتقام د چا نه اخیستل کیږي. کومه خور تاسو لیدلی ما ته د ثبوت کې ثابت دي کې چې دغه خور دې موږ بې حجابه تلې یا د غرب یا د بل نورو هیوادونو کلتور یې دلته مثلا تطبیقوي یا پلي کوي، په هیڅ صورت دا خبر نه ده. خبر بل چېرته ده، دوی غواړي چې په هغه شکل باندې څنګه چې دوی غواړي هغسې باید، یعنی اولینۍ خبره یا اولینۍ غوښتنه دي دوی دا ده چې دوی په رسمیت وپېژندل او په رسمیت پېژندل په دا شکل نه دي.
نړیواله ټولنه په راس کې ملګرو ملت اوس دغه تقبیه کړی دی، دا د دوی دغه وروستی مکتوب چې د کار په ارتباط دی. فکر کوي یوازې همدغه کافي دی یا نور څه کېدای شي چې طالبان له دغسې اقداماتو لاس په سر شي؟
پورې نړیواله ټولنه موږ ته خپل ځانونه دوستان ښیي. زه جدن په دوی هم انتقاد لرم. موږ په داسې یو حالت کې یاستو چې زموږ خولې پټې دي، موږ خبرې نسو کوی، موږ ازادي د بیان نه لرو، حق د کار نه لرو، حق د تحصیل نه لرو، او هره شیبه موږ ته امنیتي خطر ده. امنیتي ده اوس چې زه خبرې هم کوم امکان لري چې د ما لپاره ستونزې وي، مګر زه د خپل حق نه دفاع کوم. هغه حق چې ما ته قرآن راکړی، هغه حق چې ما ته خدای راکړی، زه خپل حق غواړم چې په هر شکل وي. مګر نړیوال هم باید په دې کې لاس په کار شي، په یو تعقیب باندې، په یو انتقاد او اعتراض باندې دا مشکل نه حل کیږي. دوی باید په هر شکل چې وي دا ستونزه حل کړي، زموږ غږ واوري او یو قشر چې د یو ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي دې خویندو زحمت ویستلی، درسونه یې ویلي، تحصیل یې کړی، ستونزې یې لیدلی دي، نو باید د دوی حق د پښو لاندې نه سي چې دا د دوی قانوني حق ده، د دوی شرعي حق ده.
ښځینه فعاله او د پوهنتون استاد همیرا اکا خیلوه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د وروستي اقدام په وړاندې د نړیوالو توند عکس العمل نه دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دغه اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن ان تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشر پالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړوونکې وي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرین ډاکر ویلي له افغانستان سره د بشري مرستو د یو لوی بسپنه ورکوونکي د استازي په توګه احساس کوي چې حق لري طالبان دا توضیح ورکړي چې کله میرمن له دې منه کوي، کله چې میرمن له دې منه کوي چې نور ښځو او ماشومانو ته مرستې وویشي، دوی په څه ډول د ښځو او ماشومانو د لوږې مخه نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو دغه اقدام غیر مسؤلانه بللی او تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې دا به د هغو میلیونونو کسانو ژوند له ستر خطر سره مخامخ کړي چې پر بشري مرستو متکی دي. توماس ویست ویلي طالبان د خپلو خلکو په وړاندې خپل اساسي مسؤلیتونه له پامه غورځوي. د افغانستان د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي دا د طالبانو لخوا ښځو ته د سزا ورکولو یو بل ظالمانه او بې رحمه پریکړه ده چې بشري مرستې به هم چې په دې سخت ژمي کې د میلیونونو افغانانو ژوند ورپورې تړلی له خطر سره مخ کړي. رینا اميري تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې طالبان د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي او دا هیواد نور هم خطرناک لارې ته سیخوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیاتې ښځینه کارکوونکې لري چې په دې هیواد کې په بشري مرستو رسولو کې ونډه ډېره مهمه ده. اروپایي ټولنې چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو یو لویه تمویلوونکې ده هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا موضوع چې د ښځو پر کار کولو دغه بندیز باید د مرستو پر بهیر څه اغیز ولري ارزوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم تیر شپه په یو ټویټ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مرستیال رامز آل اکباروف له څرګندونو سره هم غږی شوی چې د طالبانو پر وروستۍ پریکړې د ژورې اندېښنې ښودلو ترڅنګ هغه د بشرپالنې له اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له مشرانو سره به وګوري چې د خپلې دغې پریکړې په اړه ورته وضاحت ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له دې مخکې د طالبانو له لورې له لوړو زده کړو د ښځو او نجونو د منع کېدو د پریکړې په اړه له طالبانو غوښتي وو چې خپله پریکړه بیرته واخلي. یوناما خبرداری ورکړی چې په ټولنه او اقتصادي فعالیتونو کې په اغیزمنه توګه له ونډې اخیستو څخه د ښځو راګرځول به پر افغانستان ویجاړوونکی اغیز ولري او دا هیواد به چې بشري ناورین ته نږدې دی لا له اقتصادي سخت وضعیت سره مخ او په نړیواله سطح لا منځوي کړي.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې دی. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې بیا هم زموږ تعلیمي خبرونه مهیروي، البته د درسي ساعت د پروګرامونو د لړۍ و نوې برخه ته خبرو. د طالبانو د حکومت لخوا د افغان جنوب په وړاندې د پونتون او خونځو بندیدو ته په خبرګون کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه پیل شوي. په دغو لاریونونو کې د پونتون او خونځو د بیا پرانستلو غوښتنه شوې ده. زموږ همکار محمد خاطر پردیس له خزینه فعال عائشه احمد زی سره د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې دغه لاریونونه به بالاخره کومه نتیجه ورکړي.
مخته کوم بل هلاره هم نه پاتې او نه کوم بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو نو یوازنۍ همدغه یو لار ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. هغه دا چې موږ مظاهري او لاریونونه وکړو دا د هر انسان حق ده، او دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو په هر هیواد کې دغسې لاریونونه کوي که چیرې څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنی موږ ته ته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپل غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید، دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي د دغه لاریونونو ترڅنګ؟
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډیرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنه په هڅه اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي. زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ خپل حقونه راکړي، هغه فشار لا په دوی نه دراوړل شوی. نړیواله ټولنه نه هم زموږ تقاضا ده چې باید هغوی لا فشارونه زیات کړي. تر څنګ نور هغه اسلامي هیوادونه چې دي هغوی د یو داسې کانفرنسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغوړي او د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده او زموږ غوښتنه نه ده، نو په دې ډول باید دوی په لوی کانفرنسونو کې داسې دلیل او یقینات دغه استازو ته ورکړي. یعنی له اسلامي هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده، او تر څنګ له افغانستان کې باید د لاریونونو تر څنګ یوازې داسې نه کېږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره تر څنګ ودرېدل او د هغوی حق یې وغوښته یا ځینو استعفا ورکړله. تر څنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه مېرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټران دي، نو موږ بیا مجبور یو چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کاربندیز لانیږي، ځکه چې همداسې یادونه کیږي که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې ښځینه ډاکټران به کېدای سي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار باندې اعلان کړي.
اغلی احمد زی، اوس یو بل پوښتنه بیا داسې پیدا کیږي چې طالبان سر له دغه ډیرو فشارونو، نړیوالو فشارونو، ولې غاړه نږدي؟
ما په نظر باندې انګیري چې واکه په میرمنو په افغانستان کې څومره فشار راځي نو دینه به نړیواله ټولنه اغېزمنېږي او دا به زموږ رسمیت پیژندلو یو لار اوسی کی کنه. لکه دوی چې دا هغه تیر تاریخ ته چې موږ ګورو، څنګه چې مخکې د افغان میرمنو او د افغان پیغلو په سر باندې سودا شوی و، همدغه سی یو ډول سوداګری په دې باندې شروع کړي کنه، چې دوی فکر کوي چې موږ په افغان میرمنو باندې څومره فشار راوړو نو دا به فشار او زور چې دا نړیواله ټولنه تر رسیږي او نړیواله ټولنه به مجبور شي چې موږ په رسمیت وپیژنې. خو زما په نظر باندې دا دوی ډیر د نورو کارونو تر څنګ دا یو ډیر غیر معقول دلیل دی چې وایي.
خزینه فعاله عائشه احمد زیوه چې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانستلو لپاره د وروستیو لاریونونو چې هغه به څومره اغیز ولري خپل نظر سره شریکو. د راپورونو له مخې د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د پرون د وسلوال طالبانو لخوا وهل شول. په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال له پوهنتونونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي. دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون له پوهنتون وتلي وو امتحان نه ورکاو. پر کندهار سربیره په هرات او ننګرهار کې هم مظاهرې شوې دي. د راپورونو له مخې په هرات کې طالبانو په معترضو نجونو چټلې اوبه پاشلې او په ننګرهار کې هم څو نجونې وهلې ډبولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران قضایي قوې په یو بندي معترض باندې د اعدام حکم تایید او د بل د استناف غوښتنه یې منلې ده. د بندي معترضانو له ډلې په اعدام محکوم و محمد قبادلو او سلمان سعیدي، دواړو د استناف او بیا کتنې غوښتنې کړې وې. په ایران کې د مظاهرو سل ورځې پرون پوره شوې. جزئیات به له صفي الله ستنګزي واورو.
د ایران سترې محکمې ویلي د محمد قبادلو د استیناف غوښتنه رد خو د سامان سعیدي دوسیه بیرته محکمې ته راجع شوه. دوی دواړه چې د مظاهرو پر مال نیول شوي د اعدام حکمونه پرې شوي دي. سامان سعیدي چې اعتراضي سندرې او شعرونه یې ویل، د ایران د امنیتي ځواکونو د وژلو د هڅې په تور بندي او په اعدام محکوم دی. د ایران قضایي قوې ویلي د سعیدي دوسیه د تحقیقاتي ستونزو په خاطر بیرته محکمې ته استول شوي. تر څنګ یې د محمد قبادلو په اړه د قضایي قوې په اعلامیه کې راغلي چې د اعدام د حکم په اړه د بیا کتنې او استیناف غوښتنه یې رد شوې. محمد قبادلو تورن دی چې پولیس یې په موټر وهلي، یو تن یې وروژلی او پنځه نور یې ژوبل کړي. د ایران د قضایي قوې تر پرونۍ اعلامیې وروسته د محمد قبادلو د ژوند په اړه جدي اندېښنې ښودل شوي. ایراني چارواکو تر دې دمه د بندي معترضینو له ډلې محسن شکاري او مجید رهنورد اعدام کړي او څه باندې شل تنه نور بندیان هم په اعدام محکوم دي. په ایران کې د مظاهرو سل ورځې پرون پوره شوې. مظاهرې چې د پولیسو په قید کې د یوې ځوان نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې وې، ټول ایران ته پراخې شوې. په دې سلو ورځو کې د بشري حقونو مدافع سازمانو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو د فعالانو ارګان راپور ورکړی چې نږدې 1500 تنه معترضین وژل شوي، 13500 معترضان نیول شوي او څه باندې 5000 تنه ټپیان دي. له اکثرو بندیانو سره د تاوتریخجن چلند په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي. د دې ډلې د بشري حقونو فعالې نرګس محمدي چې په ایوین محبس کې بندي ده، پرون اندېښنه ښودلې چې پر ښځینه بندیانو تیری کېږي او ځورول کېږي. نرګس ویلي په دې هم تعرض شوی دی. د ایران چارواکو بیا په ښځینه بندیانو د تیری تورونه رد کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په غزنی کې یو شمېر محصلین جونې د دوی پر مخ د پوهنتونو د بیرته پرانستلو غوښتنه کوي. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې محصلان په افغانستان کې پر ښځینه محصلانو د زده کړو بندیز ته زیاتې اندېښمنې دي. دوی وایي د افغانستان په ټولو پوهنتونو کې نجونې په شرعي لباس کې تحصیل کوي، نو ولې په یوه او بله پلمه د زده کړو مخنیوی کیږي؟ نور حال په دې رپورټ کې.
از دولت امارات اسلامی تقاضا مندیم که لطفاً دروازه های علم و تحصیل را برای بانوان و خواهران خود نبندند.
فرشته د غزدی جاغوري ولسوالۍ د غجر بازار په یو شخصي انسټیټیوټ کې د طب څانګې محصله ده. دا وایي سخت اندېښمنه ده چې په ټول هېواد کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې وتړل سوې. نوموړې د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې پرېږدي په افغانستان کې نجونې زده کړې وکړي چې له نړۍ سره د پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. ستاره موسوي بیا یوه بله محصله ده. دا پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو په ورتګ له بندیز وروسته سخته مایوسه سوې. ستاره باور ورکوي چې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې نجونې په شرعي لباس کې تحصیل کوي، نو ولې په یوه او بله پلمه د زده کړو مخنیوی کیږي؟ دا د ښځو تعلیم د هیواد پرمختګ او ښه راتلونکی بولي.
خزینه او نارینه موږ ټول غواړو چې خپل هیواد آباد کړو، همدارنګه درس ووایو، تحصیل وکړو. موږ هم هیلې لرو چې خپل هیواد آباد کړو. زموږ فکر یوازې د آبادۍ فکر دی چې له دغې جهالت څخه خلاص شو.
د طالبانو حکومت تل وړو زده کړو وزارت تیرې سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دویم امر پورې نجونې نسي کولی خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړې سي. سکینه ممتاز په دغه ځای کې یوه بله محصله ده. دا وایي خپل راتلونکي ته پام وړیا ده او وایي هیڅ نه پوهیږي چې څه به ورسره کیږي. د دې په باور که ښځې تعلیم یافته نسي، هغه ټولنه به تر ابده وروسته پاتې او په کړاوونو کې راګیروي.
دا خونځي و دروازې چې تړلې وي، نو واقعا یو هیواد نشي کولی چې پرمختګ وکړي. ښځې د یوې ټولنې زیاته برخه جوړوي چې خپل هیواد جوړ کړي. دا خونځي و دروازې د پوهنتونونو دروازې دي. د نجونو پرمخ ته خلاصې شي چې نجونې په مثبته توګه خپل ژوند او تحصیل ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت تل وړو زده کړو وزارت له دغه پریکړې سره د هغوی حکومت په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخ سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
بله، زما پیغام دا دی د ټول افغانستان علماو ته چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاج وي. د ټولو مجاهدینو سمودایي له ده چې د پوهنتونو د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري، نه توپ، نه تیاره، پرېږدي تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یې ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې پتوا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده. خواسم باید ګرد راپورته چې ورور و تعلیم ته خپل بچان نه غوښ د دې زیمات سبا تر دې نورې سختې مسته. ورور پخواني مجاهدین نشته، دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا د غوښي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل سپاړي کې ګرانه موږ د طالبانو مشران څه دا هیله لرو چې دغه مشکې کارکوونکي او ساتونکي او دغه د اوزو مشران چې دي دا ډېر په خیانت کښې روان دي. دلته مشکه راغلې وه، دا کنټینر پر شاوخوا باندې تر ده بیا په ټلیفون نهویشته کېدله، یا هغه د دې سره چې ناست ولاړه وه خلک نهویشته کېدله. نه د خوار څه پوښتنه وه، نه د مسلین څه پوښتنه وه، او نه په کورو کلي او نه په مسجد کښې پوښتنه وه. ما دغه ځای ارمان دی چې دوی دا شل کاله پر دغه ځای باندې جنګېدله او ځغاستله، ول د خدای او د رسول د پلان په نامه وه. اوس چې ځای د پیسو او ځای د ډالر شوه، د دې مسلماني پخوا هغه د ښکاره شوله چې مسلماني خېګر سره مطلق نشته. نور نه هغه خپل خیانت د دوی سره ورسره دی. زه غواړم نو طالبانو مشرانو د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک پر د وظیفو باندې نه درېږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېدونکو د دوهمه برخه تور نږدې کېږي او وړاندې په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو لړۍ چې د درسي ساعتونو دی البته یو نوې درته خبرو خو اوس تاسو پام یو ځل بیا راګرځوم د دې ساعت د خبرونو لندېسته